افغانستان کې د سهار او بجې سوې. سهار مو په خیر او کوچنی اختر مو مبارک سه. په دې هیله چې په دې کورونایي وضعیت کې د اختر شپې ورځې په خوشحالۍ تیرې کړي، د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیلوو. د خبرونې پیل په یوه ښه خبر کېږي، هغه دا چې د افغانستان حکومت او طالبانو درې ورځنۍ اوربند اعلان کړی او بېلابېلو سازمانونو د دې اوربند هرکلی کړی دی. نن یکشنبه ده، د غبرګولي یا جوزا څلورمه، د مې میاشتې څلورویشتمه. پیل له خبرونو کېږي. د افغانستان حکومت او وسلوالو طالبانو د اختر په درېو ورځو کې د اوربند پریکړه وکړه. ګڼو هیوادونو او سازمانونو د حکومت او طالبانو لخوا د اختر په درېو ورځو کې د اوربند اعلان هرکلی کړی دی. په هند او بنګلادیش کې طوفانونو مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان حکومت او وسلوالو طالبانو د اختر په درېو ورځو کې د اوربند پریکړه وکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی د کوچني اختر په درېو ورځو کې د طالبانو لخوا د اوربند اعلان هرکلی وکړ. ولسمشر تیره شپه په ټویټر کې لیکلي، زه د وسلوالو ځواکونو د اعلی سرقمندان په حیث امنیتي او دفاعي ځواکونو ته هدایت ورکوم چې د درېو ورځو د اوربند په وخت کې متارکه وکړي او یوازې د حملې په صورت کې د متقابل عمل کوي. وسلوالو طالبانو تیره شپه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د کوچني اختر په درېو ورځو کې وسلوال پر مقابل لوري حملې نه کوي. د طالبانو د دې بیان تر خپرېدو وروسته د افغانستان حکومت له خپل اړخه درې ورځنۍ اوربند اعلان کړی دی. ګڼو هیوادونو او سازمانونو د حکومت او طالبانو لخوا د اختر په درېو ورځو کې د اوربند اعلان هرکلی وکړ. د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ پر ټویټر لیکلي چې ټولې خواوې باید د سولې لپاره له دې موقع کار واخلي او د افغانانو د ښېګڼې لپاره دې سولې ته چانس ورکړي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنګټن ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ویلي، موږ د اوربند اعلان ملاتړ کوو. هغه پر ټویټر لیکلي چې کورونا وایرس روژه د ټولو مسلمانانو لپاره سخته کړې وه، خو د افغانانو لپاره تر نورو ډېره سخته، ځکه به چې په هیواد کې جګړه روانه وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د طالبانو او حکومت د اوربند هرکلی کړی او ویلي دي چې افغانان حق لري په سوله کې ژوند وکړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سنی لاګت هم د اختر د درېو ورځو په مناسبت د اوربند اعلان هرکلی کړی دی. د افغانستان په ګډون د نړۍ د ګڼو اسلامي هیوادونو خلک نن یکشنبه د کوچني اختر لومړۍ ورځ لمانځي. د بدسل کې د چې په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې لسو زرو ته رسیدلې دي. د روغتیا وزارت پرون پر خلکو غږ وکړ چې د اختر په درېو ورځو کې دي په کورونو کې پاتې سي. د حج او اوقافو وزارت د اختر په ورځو کې خلکو ته جوماتونو ته د تګ په اړه ځانګړی اعلان نه دی کړی، خو له خلکو یې غوښتنه کړې چې د اختر په درېو ورځو کې دي له کورونو نه وځي. په پاکستان کې خلکو ته اجازه ورکول سوې چې جوماتونو ته ولاړ سي او په ایران کې له مسلمانانو غوښتنه سوې چې تر دیرشو دقیقو زیات وخت په جومات کې نه تیروي. په هند او بنګلادیش کې تر سلو زیات وګړي د سخت طوفان له کبله مړه سوي او په میلیونونو وګړي بې کوره سوي دي. چارواکو پرون وویل چې د امفان په نوم دې سخت طوفان په بنګلادیش او د هندوستان په ختیځو سیمو کې زرګونو کسانو ته مالي زیانونه هم اړولي دي. ویل کېږي چې داسې سخت طوفان په وروستۍ یوه لسیزه کې پر سیمه نه دی راغلی. په بنګلادیش او د هند په ختیځو سیمو کې د برېښنا مزي پرې سوي، د پاکو اوبو کانالونه یې بند کړي او د خلکو کرنیز مځکې او کورونه یې تخریب کړي دي. د هند لویدیځ بنګال ایالتي وزیر ممتا بنرجی پرون ویل چې دا یو لوی ملي بحران دی او فدرال حکومت باید مرسته وکړي. ویل کېږي چې تر یو میلیون زیات کورونه ویجاړ سوي او 15 میلیونه انسانانو ته زیان رسېدلی دی. ویل کېږي په سیمه کې د 1.5 میلیارد ډالرو په ارزښت تاوان پیښ سوی دی. د یوې افراطي شي اړخې ډلې 12 غړي په کیف کې د روسیې د یوه لوی پلوي ګوند پر دفتر د حملې په تړاو نیول سوي دي. د اوکراین پولیسو پرون ویل چې د ملي قول اردوګانو شي اړخې ډلې دغه غړي له امنیتي ځواکونو سره د زور زیاتي له کبله نیول سوي. پولیسو ویلي دغو کسانو له امنیتي ځواکونو سره تر شخړې مخکې د اپوزیسیون د یوه ګوند د ژوند لپاره د پلاتفارم دفتر ته ورشیندونکي بمونه او پټاقي اچولي دي. د دغه ګوند مشري ویکتور میدویچوک کوي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته نږدې کس ګڼل کیږي. او د مسکو یو ژوبڼ پرون د یوې 83 کلنې تیمسا د مړینې خبر خپور کړ. دغه تیمسا له 1946 میلادي کاله د مسکو په ژوبڼ کې ساتل کېده. د مسکو ژوبڼ د هغې د مړینې خبر پر انستاګرام خپور کړی. په عمومي ډول امریکایي تیمسا په طبیعت کې له 150 تر 250 کلونو ژوند کوي. د مسکو د ژوبڼ تیمسا په امریکا کې پیدا سوې وه. هغه په 1943 میلادي کال کې د برلین ژوبڼ ته ورکول سوې او کله چې د دویمې نړیوالې جګړې په وروستیو کلونو کې پر برلین بمبار سوی و، هغه له ژوبڼه تښتېدلې وه. دغه تمسه تر دریو کلونو له درکه وروسته برتانوي ځواکونو موندلې او د پخوانی شوروي اتحاد عسکرو ته ورکړې وه. شوروي عسکرو بیا هغه د 1946 میلادي کال په جولای کې د مسکو ژوبڼ ته سپارلې وه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټي 15، هرات د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټي 14 اسمان شین، مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټي 9 اسمان شین، کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټي 40، او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټي 22 اسمان شین.
تاسی ازادی رادیو تا واجی است. اوری چیم دا افغانستان حکومت هم هاو وسلولو طالبانو د اختر په دروی ورځو کې د اوربان اعلان کړی دی. ګڼو سازمانونو او هیوادونو د دغه اعلان هرکلی وکړ. افغانان د اختر په ورځو کې غوښتنه لري چې
چارواکو نه غواړم چې خپل امنیت ونیسي او مونږ ته د مانځه لپاره او د اختر په ورځو لپاره لږ امنیت پکې صحیح ونیسي.
د اوربان تر اعلان وروسته د کابل وضعیت هم در سره شریکو. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د پاکستان د سند ایالت په لوی ښار کراچۍ کې د نسکور سیو الوتکې کې د معلوماتو ثبتولو بکس موندل شوی دی. د ژوند رنګونه هم خپرو.
ما ته ماماګانې مې اختر راکوي، خو ډېر نه، له دې لپاره چې هغوی اوزګاره دي او نشي کولی چې ما ته ډېر راکړي، خو یو 500 کشلګون ما ته راکوي.
دا خبري مجله تر 9:30 دوام کوي. یوار بیا هم د کوچنی اختر مبارکی تاسو ټول اوریدونکو ته وایو، په دې هیله چې د اختر درې ورځې په خوشحالۍ سره تیر کړي. د خوشحالۍ خبر دا دی چې د افغانستان حکومت او طالبانو درې ورځنۍ اوربند اعلان کړی دی. وسلولو طالبانو تیره شپه د اختر په درې ورځو کې له خپل اړخه د اوربند په اړه یوه اعلامیه خپره کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی بیګا د طالبانو د دې اعلامیې په ځواب کې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د درې ورځې اوربند امر وکړ. ویل چې یوازې هغه وخت چې حمله ورباندې کېږي متقابل عمل کولی. د جګړې او د کورونا د وبا تر سیورو لاندې به د خلکو اختر څنګه وي؟ فرشته جلرزی راپور لري.
په افغانستان کې نن د نورې اسلامي نړۍ په څیر د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. د کورونا وبا او روانه جګړه هغه دوه لوی آفتونه دي چې د اختر یې تر سیورو لاندې دی. په افغانستان کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې 10,000 ته نږدې سوي او د یوې انساني فاجعې د پیښېدو اندېښنه یې پیدا کړې ده. د عامې روغتیا وزارت له خلکو غوښتنه کړې چې په اختر کې دې له کورونو نه وځي. د دې وزارت پرستیال وحید الله مجرو ته شنبه پورس په کابل کې ویل چې خلک دې لښتر لږه د خپلو دوستانو پروا وکړي او په اختر کې دې د هغوی لیدو ته نه ورځي.
چې رعایت نه کوي، کورو کې پاتې نه شي، ماسک ونه غونډي، لاسونه پرې نه وای او د ګڼې ګوڼې ځایونو مخنیوی ونه کړي. متاسفانه هم تاسو وخت کېږي، هم ستاسو کور مور پلار ورور او تر تاسو تر ټولو نه نږدې کسان ستاسو په کورنۍ کې به اخته شي او هغه وخت ملامتي، ژړل او پښیماني هېڅ ګټه نه کوي. متاسفانه
خو د اختر په ورځو کې به امنیت څنګه وي؟ کله چې په 2013 میلادي کال کې د کوچني اختر په دروي ورځو کې د وسلوالو طالبانو لخوا د افغانستان پر امنیتي ځواکونو د حملو د بندیدو پریکړه اعلان شوه، د افغانستان حکومت او خلکو یې سخت هرکلی وکړ. یو شمېر وسلوال طالبان د حکومتي ځواکونو تر واکمنۍ لاندې سیمو ته ولاړل او حتی سلفي عکسونه یې له خلکو سره پر ټولنیزو رسنیو خپاره شوه. دې وهیله پیدا کړه چې په افغانستان کې شاید سولې ټینګېدو ته وخت کم پاتې دی. خو د وسلوالو طالبانو مشر ملا هبتالله د اختر په مناسبت په خپل تازه پیغام کې اوربند یا اورکم ته هیڅ اشاره ونه کړه. هغه بالعکس پر خپلو وسلوالو غږ وکړ چې هدف ته د رسیدو لپاره جدي او منظم شي او خپلې لیکې دې پیاوړي کړي. خو په هغه اعلامیه کې چې پرون ماخوستن رسنیو ته استول سوي، د طالبانو مشرتابه پر خپلو وسلوالو غږ کړی چې د اختر په دروي ورځو کې دي پر دښمن تعرضي حمله نه کوي. په اعلامیه کې ویل شوی چې له مقابل لوري حمله ته دي په شدت ځواب ورکړي او د حکومتي ځواکونو په لاس کې سیمو ته د تګ اجازه هم نه لري. په دې منځ کې خلک څه کولای شي؟ د ننګرهار اوسیدونکی رحمت الله د ازادي راډیو خبریال ته وایي چې دی هیله لري چې لښته لږه د اختر لمونځ په کراري وکړي.
د وړو کې اختر ورځ کې خپل امنیتی چارواکو نه غواړم چې خپل امنیت ونیسي او مونږ ته د مانځل لپاره او د اختر په ورځ لپاره لږ امنیت پکې ونیسي.
آیا د اختر د مانځل لپاره خلک جمعتون ته ځي؟ د افغانستان د حج او اوقاف وزارت له خلکو غوښتنه کړې چې د کرونا د وبا له کبله دي په اختر کې په خپلو کورونو کې پاتې سي، خو په مستقیم ډول یې جمعتونو ته پر تګ د بندیز خبره نه ده کړې. په نورو اسلامي هیوادونو کې څه حالت دی؟ په ایران کې چې د کرونا ویروس له کبله سخت وضعیت راغلی و، له خلکو غوښتنه سوي چې په جمعتونو کې دي ماسکونه او دسماغوګانه غوندي او تر نیم ساعت زیات وخت په جمعتونو کې نه تیروي. د منځنۍ آسیا په هیوادونو تاجکستان، قرغزستان، ازبکستان او قزاقستان کې دیني عالمانو په جمعتونو کې د اختر په مناسبت د خلکو پر راغونډېدو بندیز لګولی دی. د روسیې د شمالي قفقاز په مسلمان میشتو سیمو لکه چچنیا او داغستان کې د اختر په ورځو کې لوی ښارونه بندي او د اختر مراسم لغوه شوي دي. د روسیې د مسلمانانو لوی مفتي فتوا ورکړي چې د کورونا ویروس له کبله مسلمانان مجبور نه دي چې د لمانځه لپاره جمعتونو ته ولاړ سي. په روسیه کې د روژې په میاشت کې ټول جمعتونه تړلي وو، خو په پاکستان کې چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره جمعتونو د مارچ او اپریل په میاشتو کې خلکو ته د ورتګ اجازه نه ورکوله، اوس د لمانځه لپاره بیرته پرانیستل شوي دي.
ومردل چې د افغانستان حکومت او وسله والو طالبانو د اختر په درې ورځو کې د اور بند پریکړه کړې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کوچني اختر په درې ورځو کې د طالبانو لخوا د اور بند د اعلان هرکلی کړی دی. ګڼو سازمانونو هم دغه اعلان هرکلی کړی دی او غوښتنه یې کړې ده چې دغه اور بند په دایمي اور بند بدل سي. د دغه اعلان څخه وروسته په کابل کې وضعیت څنګه دی؟ رحمت الله افغان ته به ورزو چې په مستقیم تماس کې راسره دی. افغان صاحب، څه دی د ښار وضعیت د اور بند تر دغه اعلان وروسته؟
سلام سر تاسو ته، ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته هم خبر ورسره ده، کوچنی اختر مبارکي وایم. دا محل چې تاسو راغیږئ د کابل په ښار کې ګرځم تر څو وضعیت معلوم کړم. او کابل کې له تم خلاف چې تاکل شوی و قرنطین په جدي توګه مراد دی، قرنطین نه مراد ته وایي، خلک دې راځي. او دا چې د طالبانو او د حکومت ترمنځ د اور بند اعلان شوی ده، په دې سره خلک ډېر زیات خوشحاله دي او وایي چې دغه اور بند به د سولې او همدارنګه د افغانستان د خوشحالۍ اور بند. په ښار کې وضعیت نورمال ده، نو خلک جوړ راځي، تر اوسه پورې څه ستونزه نه ده رامنځته شوې. او د ورځې په اوږدو کې به د ښار د وضعیت په اړه باندې تاسو ته معلومات درکړم. د یادونه وړ ده چې کلک چې دي امنیتي تدابیر نیول شوي دي او په یو کیلومتري دوه کیلومتري کې امنیتي پولیس ولاړ دي، خلک تلاشي کوي تر څو پورې د ښار وضعیت نورمال وساتي. بل
صالح، افغان صاحب، حکومت څه سپارښتنه کړې و خلکو ته د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره، او خلک کوم تدابیر په پام کې نه نیسي یا نه دي نیولي؟
صالح صاحب، د افغانستان د کورونا شر وزارت د کابل ولایت اعلان کړو چې د اختر په درې ورځو کې به قرنطین په جدي توګه مراعت کیږي تر څو پورې د کورونا د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره تدابیر په اوس کې. خو اوس د کیږي چې د تم خلاف خلک راوتلي دي، موټر په ښار کې تګ راتګ کوي، همدارنګه پلي خلک روان دي، نو هغه څه ډول چې لازم او شاید باید و قرنطین په هغه ډول نه ده مراعت شوی. او تر اوسه خو وختي ده، ممکن 9 بجې تر 8 بجو 9 بجو پورې خلک د اختر د لمانځه لپاره جمعتونو ته ولاړ شي. تر اوسه پورې څوک جمعتونو ته نه دي تلل، خو هغه لیدل کېږي چې د کابل په ښار په واټونو کې ډلې ډلې خلک روان دي. دا چې لیدل کېږي چې دا خلک د لمانځه لپاره چمتووالی نیسي، همدارنګه تدابیر هم نیول شوي دي او
ډېره مننه. رحمت الله افغان و چې د کابل د وضعیت په اړه یې څرګندونې کولې. نوموړي دا څرګندونې په داسل کې کولې چې هم د افغانستان حکومت او هم وسله والو طالبانو د اختر په درېو ورځو کې د مشروط اور بند اعلان کړی دی.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. اوس هم د نړۍ په ځینو معتبرو خبرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. ریلیف ویب خبرونې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې د لاسلیک د لاسو اونیو د پوره کېدو په مناسبت لیکنه خبره کړې ده. د ملګری ملتونو د بشری مرستو د همغږی ادارې یا اوچا دغه انلاین خبرونه لیکي د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو تر څو باندې اتلس کلنې جګړې وروسته به لخر د فبروري پر 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې موافقه لاسلیک کړه. ریلیف ویب د دې موافقې 15 عمده ټکي راخستي، یو دا چې طالبانو تضمین ورکړی چې د افغانستان له خاورې به هیڅ کومه ډله یا شخص د امریکا او د هغې د متحدانو امن ته کوم ګواښ نه پیښوي. دویم دا چې امریکا منلی چې د 2021 نه د کال تر اپریل میاشتې پورې به ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي، خو په 115 ورځو کې به د امریکایي پوځیانو شمیر له 1300 څخه 8600 ته راکمیږي. د ریلیف ویب په حواله دریم د امریکا او طالبانو په موافقه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو تبادله، څلورم د بین الافغاني مذاکرو د پیلولو او پنځم د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي کمولو ټکي شامل دي. خبرونه د مطلب په دوام لیکي په دې موافقه کې په عامه د افغانستان پر دولتي ځواکونو د حملو کمولو ته کومه اشاره نه ده سوې، او د دې موافقې زمیمه چې د موافقې عملي کول پکې تصریح سوي پټې ساتل سوي دي. د ریلیف ویب خبرونې په لیکنه که څه هم امریکا او طالبانو په موافقه کې دا او نور تعهدات کړي، خو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو تبادله ځنډېدلې، د سولې خبرې پیل سوي نه دي او تاوتریخوالی هم کم سوی نه دی. ډیپلومات خبرونې په خپله پرونی غنې کې د افغانستان د سولې په مذاکرو کې د هندوستان د نقش او په دې برخه کې د پاکستان پر احتمالي اندیښنو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د واشنگټن لپاره د پاکستان د سفیر اسد مجید خان خبرې راخیستل سوي چې تېره اونۍ په یو مرکه کې ویلي وو که نوی ډیلی فکر کوي چې د افغانستان د سولې پروسه تعقیبیه کولی سي، له طالبانو سره دې مذاکرې وکړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د واشنگټن لپاره د خپل سفیر اسد مجید خان خبرې په یوه اعلامیه کې رد کړي او وی ویل د داسې کوم پیشنهاد نه دی کړی چې هندوستان دې له طالبانو سره مذاکرو ته کښېني. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د ډیپلومات د لیکوال په باور د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دوی اونۍ مخکې هندوستان ته د سفر پر مهال ویلي وو هندوستان دې خپلې هغه اندېښنې چې د تروریزم په اړه یې لري له طالبانو سره په مستقیم ډول شریکې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې د کومې فرعي مسلې پر ځای دې پر بین الافغاني مذاکرو تمرکز وسي. د ډیپلومات د لیکنې په یو برخه کې لولو د افغانستان د سولې رواني پروسې چې د افغانستان په راتلونکي کې طالبانو ته رول ورکړی په هندوستان کې یوه لانجه جوړه کړې ده. لیکوال دې ټکي ته اشاره کړې چې هندوستان او پاکستان په تیر وخت کې خپلو سیاسي منافعو ته په پام سره په افغانستان کې د بیلابیلو سیاسي ډلو ملاتړ کړی دی. د ډیپلومات مقاله زیاتوي پاکستان لا هم له طالبانو سره نږدې متحد پاتې سوی، خو هندوستان د هغو ځواکونو ملاتړ کوي چې د طالبانو د منځوي کولو او کمزوري کولو هڅه کوي. د افغانستان حکومت او وسله والو طالبانو د اختر په دریو ورځو کې د اوربند پریکړه وکړه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کوچني اختر په دریو ورځو کې د طالبانو لخوا د اوربند اعلان هرکلی وکړ. وسله والو طالبانو تېر شپه یو اعلامیه خپره کړه، ویل چې د کوچني اختر په دریو ورځو کې وسله وال پر مقابل لوري حمله نه کوي. بیلابیلو سیاستوالو دغه راز سازمانونو د دغه اعلان هرکلی کړی دی. جزئیات له فرشتې جلالزی څخه.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کوچنی اختر په دریو ورځو کې د طالبانو له لوري د اوربند هرکلی وکړ. جمهور رئیس محمد اشرف غنی بیګا په دې اړه پلان پیغام کې لیکلي، زه د وسلوالو ځواکونو د اعلی سرقومندان په حیث امنیتي او دفاعي ځواکونو ته هدایت ورکوم چې د دریو ورځو د اوربند په وخت کې د متارکه وکړي او یوازې د حملې په صورت کې متقابل عمل کوي. وسلوالو طالبانو بیګا یو اعلامیه خپره کړه، وی ویل چې د کوچنی اختر په دریو ورځو کې خپل وسلوال پر مقابل لوري له حملو منع کړی دي. وسلوالو طالبانو ته سپارښتنه سوي چې له مقابل لوري د حملې په وړاندې د متقابل عمل وکړي او د حکومتي ځواکونو تر واکمنۍ لاندې سیمو ته د تګ اجازه نه لري. د طالبانو د دې بیان تر خپرېدو وروسته د افغانستان حکومت له خپل لوري دریو ورځنی اوربند اعلان کړ. د افغانستان ولسمشر به په دودیز ډول د کوچني اختر په سهار خلکو ته وینا وکړي. ولسمشر ویلي چې په دې اړه نور جزئیات به په دې خبرو کې څرګند کړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند د اختر د دریو ورځو په مناسبت د اوربند اعلان هرکلی کړی دی. طالبانو د افغانستان پر حکومت وار لومبی کړ او بیګا یې په یوه اعلامیه کې پر خپلو وسلوالو غږ وکړ چې په دریو ورځو اختر کې دې حملې نه کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر د طالبانو او حکومت اوربند هرکلی کړی او ویلي دي چې افغانان حق لري چې په سوله کې ژوند وکړي. یونما پر دواړو خواوو غږ کړی چې د دریو ورځو اوربند په دایمي اوربند بدل کړي. یونما پرون مخصوصا پر ټوټر لیکلي چې د افغانانو ترمنځ خبرې باید پیل شي.
د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ هم په افغانستان کې د حکومت او طالبانو د اوربند هرکلای کړی دی. ستولتنبرګ پر ټویټر لیکلی چې ټولې خواوې باید د سولې لپاره له دې موقع کار واخلي او د افغانانو د شګڼې لپاره دې سولې ته موقع ورکړي. ستولتنبرګ لیکلی چې ناتو د افغانستان د امنیت لپاره پر خپل تعهد ولاړ ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم پر نورته بیان خپور کړی دی. هغه خلکو ته د اختر مبارکي ورکړې ده او پر ټویټر یې لیکلي موږ د اوربند د اعلان ملاتړ کوو. هغه پر ټویټر لیکلي چې د کرونا ویروس روژه د ټولو مسلمانانو لپاره سخته کړې وه، خو د افغانانو لپاره تر نورو ډېره سخته وه ځکه جګړه هم روانه وه.
ومردل چې هم د افغانستان حکومت او هم وسلولو طالبانو د کوچنی اختر په دریو ورځو کې د اوربند اعلان کړی دی. په امریکا کې لمیش تحلیلګر هاشم وحدت یار څخه مې د امریکې په پیل کې پښتنه وکړه چې به مخکې چې د طالبانو د مشر د اختر په پیغام کې د اوربند کومه یادونه نه وسوي، اوس څنګه دغه ډله لوری بدلوي او د اوربند اعلان وکړ؟
د جګړې ترڅنګ د حکومت او د طالبانو ترمنځ یو تبلیغاتي جګړه زیاته شوې وه. دواړو طرفونو یو بل ملامتول چې ګواکې واقعي سولې ته نیت نه لري، او دا اوربند یو ښه فرصت منځته راغو چې دواړه طرفونه د دې فرصت نه عظمي استفاده وکړي، ځکه چې طالبان ضرورت لري چې دوی خپل 15,000 زندانیان آزاد شي، او حکومت هم ضرورت لري چې د خپلو زندانیانو د آزادېدو تر څنګ سره افغانستان کې بالاخره یو اوربند وشي او زر تر زره بین افغاني مذاکرات پیل.
وحدت یار صاحب، د افغانستان حکومت د طالبانو د دغه اعلان هرکلی کړی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی په ټویټر کې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته سپارښتنه کړې چې دوی د هم اوربند وکړي. دغه لنډمهاله اوربند به فکر کوي چې د اعتماد د فضا په ایجادولو کې مرسته وکړي.
دلته درې مسلې دي. اول دا چې په تیر اوربند کې په حدود 1,500 طالب جنگیالی برته خپلو سنگرون تلا نړل په خپلو منطقو کې پاتې شول، ځکه چې دوی ولیدل چې واقعي ژوند په صلح کې دی نه په جګړه کې، او د دې نه طالبان تشویش لري چې دا کار بیا تکرار نه شي. دویم دا چې په زرګونه داسې طالبان شته چې هغه ډیر ځوانان دي، او دوی د کلو او بانډو څخه استخدام شوي دي، او دوی د دولت تر تصرف لاندې منطقې ډېرې نه دي لیدلې، او دوی ته داسې ورزده کړل شوي دي چې ګواکې په هغو ځایونو کې عبادت ځایونه نشته، جوماتونه نشته، عبادتونه نشته دي. اما کله چې دوی به د دولت تر کنټرول لاندې سیمو ته راځي، هلته یو واقعي اسلام ګوري، او بیا دوی متاثره کیږي چې د دوی جګړه جواز نه لري.
تاسو پوهیږئ چې د 2013 میلادي کال په کوچني اختر کې هم طالبانو او حکومت درې ورځنۍ اوربند اعلان کړی و چې د طالبانو ځینې جنگیالي د حکومت تر ولکې لاندې سیمو ته ورغلل او هلته سیلفي عکسونه واخیستل. بیلابیلو سازمانونو یې هرکلی وکړ. اوس طالبانو په خپل اعلامیه کې خپل جنگیالیو ته سپارښتنه کړې چې د حکومت تر ولکې لاندې سیمو ته د نېځي مقابل لوري ته یې هم ورته سپارښتنه کړې ده. ستاسو نظر څه دی چې طالبان له څه بیره لري؟
او دا چې طالبانو اعلان وکړ چې د حکومت کسان یا نظامیان د طالبانو تر واکې لاندې سیمو ته نه ورځي، د دې په خاطر چې که چېرته د افغانستان اردو پولیس نظامیان د دوی ولکې سیمو ته ویر شي، یا هلته بیا د طالبانو سره روغبړ وکړي، د هغوی سره عکسونه واخلي، او دغه انځورونه په رسنو کې اجتماعي رسنو کې بیا نشر شي، دا د طالبانو په روحیه کې د آشتی او د صلح روحیه ایجاد کوي چې طبعا د طالبانو مشران دا کار نه غواړي.
په امریکا کې میشت سیاسي تحلیلګر هاشم وحدت یار وو.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د سند په کراچي ښار کې د نسکورې سیوی الوتکې د پرواز د معلوماتو ثبتولو بکس په لاس ورغلی دی. په دې اړه تفصیل فرشتې جلالزی څخه اوري.
د پاکستان د نړیوال هوایی شرکت پی آی ای ویاند عبدالله خان پرون وویل چې د غورځېدلې الوتکې د ثبت دوه ماشینونه موندل شوي دي، او د دې هیواد د ملکي هوایي چلند ادارې ته د لا زیاتې څېړنې لپاره سپارل شوي دي. د سند ایالت روغتیایي مسؤولانو ویلي چې په غورځېدلې ایربس A380 الوتکه کې 99 تنه سپاره وو، او یوازې 2 تنه ژوندي پاتې شوي دي. الوتکه هوایي ډګر ته نژدې د ماډل کالونی په نوم پر واستوګ نسیمه راغورځېدلې وه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پر دې پیښه شدیده خواشینی کړې ده، او د سند ایالتي چارواکو ویلي چې د پیښې په اړه څېړنې روانې دي.
خو په پېښور کې خبريال محمود جان بابر ازادي رادیو ته وویل چې په پاکستان کې د چیرونو رواج شته، خو د چیرونو د پایلو د اعلانولو رواج نشته. هغه شک څرګندوي چې په دې اړه چیرنی به یوازې د متضرر شوو خلکو د قرارولو له هڅې پرته بل څه وي.
زه په خپل دا ګڼم چې دا پیښو تحقیقات او دا بیان چې ورکړې کېږي دا صرف او صرف خلکو دپاره ورکړې کېږي. کوم خلک چې په دې پیښه کې د چا څوک د کور سړی د ژوند نه لاس وینځلی وي تلی وي صرف د هغوی د هغې د سکون دپاره چې وګوره حکومت لګیا دی کوشش کوي اصلي خلک رانیسي. خو زما نه دی خیال چې د دې نه بس نتیجه روزي، ځکه چې تر اوسه پورې د جنرل ضیاءالحق صاحب والا د تیاری د پیښې نتیجه نه ده راوتې. نو دا خو بالکل عام خلک دي. دلته په پاکستان کې د تحقیقات او رواج خوشته، خو د هغې د نتیجو سره رواج نشته.
د پاکستان د نړیوال هوایی شرکت ایرباس جټ الوتکه له لاهور کراچی ته روانه وه. د محمد زبیر په نوم یو وګړي چې په الوتکه کې سپور و خو ژوندی پاتې شوی، د پاکستان جیو ټلویزیون ته ویلي چې الوتکه یو وار کوزه شوه، له ځمکې سره ولګېده او بیرته په هوا شوه، او تر دې لس دقیقې وروسته پیلوټ اعلان وکړ چې بیا د کښېنستلو هڅه کوي، خو مخکې تر دې چې د الوتکو د ځغاستې کرښې ته ورسېږي ولوېده. د کورنیو چارو وزیر اعجاز شاه ویلي الوتکې تخنیکي ستونزه درلوده. هغه ویلي د الوتکې یو ماشین له کاره لویدلی و او پیلوټ د وضعیت د توضیح لپاره مرکز ته دا معلومات ورکړي وو. د پاکستان د نړیوال هوایی شرکت مشر ارشد محمود ملک ویلي چې په پیښه کې یو ژوندی پاتې شوی وګړی د پنجاب د مرکزي بانک رئیس ظفر مسعود دی. د ایرباس نړیوال شرکت ویلي چې د الوتکې اول وار په 2004 میلادي کال کې الوتنې پیل کړې وې، او د الوتکې تقریبا لس کاله تر پرواز وروسته د پاکستان نړیوال هوایی شرکت اخیستې وه. ایرباس شرکت ویلي چې د الوتکې د سقوط په اړه کره